دا مشال ریډیو دا په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی می بجے شوریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د مې میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحصاط خبرونه په دیولنه ګړای سلام په خپل کې زه هارون بچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره به پر یو شمېر سیمه ایز موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او همدارز څو سندرې درورو خبرونه له منور شاه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی مهم شروع شو. نن به د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د سفر پر مهال د دغه هیواد د وزیر اعظم سادی د کاته کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو پر مهال یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړول ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لري تو ویل دا کمپاین به هم په دې وخت کې په افغانستان کې هم کیږي.
دا پاکستان افغانستان یو ځای کمپین دی او دې ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیما کې دی دایره لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین پاکستان افغانستان یو ځای وکړو. دا چونکې کمپین په پوره پاکستان کې دی او دغه شان په خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې به وي او پوره په فاټا کې به وي. ان شاء الله خیبر پختونخوا کې به تقریبا 5.4 ملیون ماشومان دي چې ته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د دې درې ورځنی کمپاین لپاره یې ټول ضروري اقدامات کړي دي. د یادونه وړ ده چې پولیو د نوري دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 95 کیسونه مخې ته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپخین په 4:00 او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 5:00 شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نن مشال لريو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې به د غشخړې د هواري په لړ کې د بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو د شفافو تحقیقات لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف دې د وینا پر ځای د دوی د وو پښتنو جوابونه وایي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې پکې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي چې په نتیجه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل 13 په مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره دغه ملاقاتونو د ایجنډا مهمه نقطه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویلا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح شي.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد لاس اخلي پرانستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان بلل کیږي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د باچا سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی کیری د شام د کړکیچ په اړه د روسي چارواکو سره د خبرو د ورستۍ پړاو لپاره تیاری نیسي. په پام کې ده چې کیری به له سعودي چارواکو سره د خبرو تر وروسته نن د ویانا لور ته ځي. په ویانا کې به کیری د لیبیا او د شام لپاره د نړیوال رابطې د ډلې په غونډو کې ګډون وکړي. اسلامی دولت وسله والی ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې. په بغداد کې د نن او خو شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې 29 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې ورستیو کې د تشدد پیښې سیوا شوي او دې خبرې ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځه ډله د ماتې خوړلو نه څومره لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ نه 40 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د دې فیکټری ته د ننوتلو پر ځای کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. د هغې نه پس د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په یعنې حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتره لرې پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې پرون یو موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې دوه پوځیانو په شمول 9 تنه ووژل شو. داراز د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وایي په عراق او شام کې د یادې وسلوالي ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمېدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي ویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موسل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چل ول او سیاسي بغض ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جینۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده. جمال نومې دغه سندرغاړي پرون د ججانو او کتونخو لخوا د 1500 پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکي اعلان شوه. یوروویژن نومې د سندرو دا مقابله په یورپ کې تر ټولو ډیره کتونکې خپرونه ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرو
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د پاک افغان پولې دواړه خوتالنن څخه د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو کوشش دی چې کم بارډر ایریاز دي هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
په بنو کې میشته شمالي وزیرستانه به کروټل شوي خلک له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکیو معیار او مقدار ورخکي.
چې د ایوایت را همیشته پرشن شه مهرباني ده یو کوز یو تشویر مزر میشته روانه دو عوام نه ده خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې نهایي شوې دي. شنونکي پر دې اندي چې دغه روغ جوړه خای په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر ځله دا چې چیرته د اسلام سیاسي عمل تر ځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع لرن څخه په افغانستان او پاکستان کې هم مهاله د ګزړن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ول شوی پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رن څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزړن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف ساسکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر جعفر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه
ډېر ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې دی دایره لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کړو. افغانستان کې کوم ملګري دي هغوی سره کوآرډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دې اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ لپاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مونږ دا وایرس دلته کې رانه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغه هلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیز زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې هم مهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي کمسی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوې دي. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمې لپاره همکاري وکړي.
مور پلار دغه زیات دی تیم تاسو کور ته راورسیږي بیا هم پکې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډېر غټ زما خیال ماشوم سره به ظلم وي. ماشوم خو دوباره نه ټیکېږي چې چاته یو ځل پولیو شوه نو آسانه طریقه ده دوه څاڅکي ورکول دي هر ځل چې قلم ټیم راشي نو دا یو موقع ده. مور پلار ته زما خاص دی چې تاسو کور ته محلې ته که ټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسې ګوري. هغه ماشومان چې کم په غېږ کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي همدغه ماشومان موږ نه پاتې کېږي. بد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل معشومان و خیال اساتے اور ابھی کا ویکسینیشن خیال دے اساتی اور ان شاء اللہ چرند پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے تو امید ختم ہو لیشو.
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی په پاکستان کے تروسا د پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چې پنځه یې په خیبر پختونخوا درې په سند صوبہ او دوه یې په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ ده چې ګوزن د افغانستان او پاکستان نه علاوه د نور نړۍ نه ختم کړی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
په بنو کې مشله شمالي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پرون د خړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې دغه کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه کړل شو دا وي ترمنز وویشل شو. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو اوړو په اړه شکایتونه درلودل. د خړو نړیوالې ادارې یو بیان بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته خ خوراکي توکي ورکول او په دغه لړ کې د داوی شکایتونو ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فور ریشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه محل د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئنه ول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یې ماده نور نه پخېږي دل ریږي خو داس نه غیر خبر کې کوي پخه مند ضروري د شربت په بوتل د چینه
غړي ریږي دی. دال ریږدای ملګری غادو خدا کا دوباره سن نه چې دا دوباره سن داس ویل کدا هیڅ شی مو دیړه ول دلا دیړه داس چې دژا دو او غاتا نه ورتی تانو رتا نه ورتی خپل تکیږي.
زه محمد حبیب د منم شکلی بشنده یم. اس نن ته بودونه ما یار چې کومه تو زنه ملي ولا صحیح نه ده دا کې ما دونا دو یا دال دا زمش خپل وکتل دا شی نه خو صحیح دی. دمش بیا گزارش تا دمش د اتل هر چې د کوم لور د کلیه تا اې دې ته دا یره چې کومه تو کنه سہولتی نه جوړ کو چې د یوا تر رحمشت پر شان سه مثال مهرباني د یو کو یو ته شیر مزار میشته روانه دو چې د پیکج د رمضان چې کومه تو میش دا غه دی هوا مې نه دا خطو خونه شي کنه.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو. او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړي چې معیاري توکي وویشي.
موږ نن دلته د اکټیویټي وکړله د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو وکړه دال مو ورته پاخه کړل. ټرایبل ایلډرز موجود ولل دو ټولو ټیسټ کړل آی ډی پی ځانله چیک کړل. هغې د دې په حوالې سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده. ورډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالې سره او دا مسله ورته حل شي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي. او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د کورمې په مخیزو کې د شویو فرقیزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. همداراز د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دې ورته حل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن دراتلو پاس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي. خزای اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترې دو پاس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو بجلی شته او ټرانسفارمر یې کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ کوم هغه کم بیشته هغه کوم مزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادي ډنچا سخته متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شوه نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خزای اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوی. حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسالې حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامې لون دی مور غلی او غی لوزنامه کی متیل شوی دی چې تاسو ته بمو تلل سره ستوره سہولیات کنه دا بمو دیر کو او مت بجلی اوسه پوره نه ولګی دا نو مو بار بار حکومت لوړیو هغه متیل چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقی سړای د غخپل د علاقه کسی پچیر سی چې دا وته د خلکو ته دا مشکلات
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لری مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دی چې په هغه کې لس کلی داسې دی چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزی کورمه پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ د پی ایس ایف دی په کې ویناګانې کړوي په هغه باندې دا میلاو شو دی. تاسو ته پته بجلی معاملې خو دا ښکته نه کنه چې لوکلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې الریډی لیټر هم شو دی، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی د چیپ سره. نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی دا به وشي. د خیر سره
د مخزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. تارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو میډیا خپرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپاروري ده. په ویډیو کې ښودل شوی چې یو کس چې د وزیرستان د ښځو دودیز کالی یا جامې اچولي د پاکستانی پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړیو او همدارس د کوونکو پرون په ډېر اسماعیل خان کې د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ویډیو مخته پر تګ خپل احتجاج ریکارډ کړل او د پاکستان پوز له مشر څخه یې غوښتل چې په دغه اړه پلټنې وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورس سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو څرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلی ده د آرمی په وردیش سړی ورته ویلور دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده. د میژ د دغه شایي خیال نه سوتلی به حرمتی کړی ده په انتهایی یا که په آرمی شي وي یا که دغه سره چا جوړه کړی وي نو د دغه میژ پر تور او مزامات یې کوي.
د کمی اولسی ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علی وزیر زیاتوي
دغه کاسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی. کچیرې د دغه پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل دا ارتلین کی تور بنې او ټول قومینه د دغه واقع په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټی کې پس دا کړه لګیا دوه طالبی علمون په دغه بریک شخ پلا غوسه په دارنګ جواتوي.
زه منظور نمیر ګومل یونیورسټی سټوډنټ یو. په وزیرستان سے فوزیونه یو ویډیو جوړه دوه پاکشه فوزی چې میش کیم شزینه روایتي لباس تا یاغه وغستره په هغه شه ډانس کړای دی د میش د پورا ډیره سخت خبره د میش غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته د ډیره سخت سازو ورشي.
مونږ نوم شید محمد ګورنمنټ ډیگری کالج نمبر 1 ټرایبل سټوډنټ صدر یو. میش آرمی چیف تا د ریکوست تا او دغه شه د تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه دوه کیم کسان په شین والو دي چې دغه تاسو ملاو شپ دانه اول چې دا کومینا او آرمی په خپل منځ شه بغاوت وشي لاته مسله جوړه شي.
په غونډه کې د قبایلی ژوندیو او طالب علمانو یو کمیټي جوړه کړای شو چې په کومه کې شامل کسان به په دغه بریک شي د روانې میاشتې په 22مه نیټې د اتوار په ورځ د ډېر اسماعیل خان په حق نواز پارک شي د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سولي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلی سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر لوړ لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه بریک شه دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردن کو رپورٹونه وایي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلی او دغه رپورټونه هم دا راز وایي چې ښایي د افغانستان ولسمشر په دغه اړه په یوه موافقتنامه زر لاسلیک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېده به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر کومه حده مرسته وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای دوی افغان حکومت او پخپله د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولی چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د عالی شورا غړی قاضي امین وقاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانین په پام کې نیول شوی دی.
متن داسې ترتیب شوی دی چې ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي. په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته. دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې دلته کوم جنګ روان ده، دا جنګ خپل ډېر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. نو که چېرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنګ دغه روانه دایه کمزوري کړي او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق شي، سی هغوی هم په یو په بل پسې داخل د سیستم شي.
د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزای هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډېر نشته، خو بیا هم چې هغه فله وکړي نو دا څنګه سید نور هم داسې چې کوم وسلوالې ډلې دي نو هغې باندې به فشار راشي. کاغی ہم دفل ہو کی نہ ممکن نہ افغانستان کے دور اور وجن نہ ادری گیا ہو ال تک آرامی راشی
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخکې نه د حزب اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامی د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دی قائل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي غربي معنا باندې ده هغه سره دوی وړاندې، یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل شي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي، او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي نو کېدای سي د واک لپاره و شراتلونکي ولري.
دوی واقعاً د سوله وکړو یا په دغه نظام کې شامل، ځکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، نو که دوی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار له مخه یې د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال برکا
په 1:30 بجا
مشالونه
پا پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
پا پاوکم 4 بجو
روختیا او درملنه
پا 8 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد د یو غزل درته ورو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو پپی خبر کے دا سہار نہانی میں بجی کی دن کی دی دا منور شانہ دا خبرونو لنڈی زورو
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف د ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنځ ضد ساسکي ورکول کیږي په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنځ خلاف کمپاین به ډیر مؤثر وي د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوې خو په پاکستان او افغانستان کې لا هم شتون لري نن بعد پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډه کیږي تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی دغه غونډې ته د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړي خو اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی دی د وینا پر ځای په دغه معامله د دوی وو پوښتنو ته جوابونه وایي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد د ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وویل چې د سولې د خبرو مسله به له چینی مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډا یوه مهمه نقطه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب د باچا سلمان او نورو چارواکو سره ملاقات کړی دی دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی کیری د شام د کړکیچ پاړه له روسي چارواکو سره د خبرو د وروستي پړاو لپاره تیاری کوي اسلامی دولت وسلواری ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یوه سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې د نن او خوښ سیمو کې د 14 یو لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوی او په لسګون نورو جوبل شوی دي بلخو د یاد وسلواری ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استاد وای په عراق او شام کې د یاد وسلواری ډلې تر قبضه لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو ده او روس ورسته له هغه د چل ولو سیاسي بوغز ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرين یو 20 کلنه جنۍ په هغه سندره بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمه نه په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاناملیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي خو په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجه را پیدا کیږي د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکېچن شي ادارې زیاتوي چې د پاناملیکس معاملے یواز په پاکستان کې نظر آغلی بلکه د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینې صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیان جوړ شوی دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېده او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې دي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګنا په تور کې پراته دي ادریا اخري کې لیک پکار د چې حکومت دی لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د وی کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق او ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې یې له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغه لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. خو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لری کړ. له دغه وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې له زړه نه کار نه کوي، نو ځکه د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې دا د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبای له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې ښاغلی عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدراعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدراعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستي وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. لبد مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه، چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
احمد تکلو د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بدله. د دغې شورا بیان د یکشنبه پر ورځ د سولې عالي شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغه کسانو ترڅنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه بلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل، او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
منګه هغه کسانو ته چې نن یې د ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده، او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب ده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. منګه د صلح لاس اوږد کړی ده، څوک مونږ ته د جنگ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي، د سولې عالي شورا یو شمېر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروایی چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وای موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي څو له بېخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړې رد کړ، او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
در رحمت الله افغان رپورٹ مورد د ننګرهار سرواکی وای په دوا جلا جلا پیخو کې د انسان تختونکو له منګلو د دریو ماشومان په ګډون 15 تنه خوشی کړي او عاملین د قانون منګلو ته سپارلې دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لویه لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندرې ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچیانو یو ګروپ و چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره وه او یو کوچنی ماشوم ورسره وه او د دې خاوند و غوښتل چې دوی اختطاف کړي او پولیسو ته اطلاع رسېږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. په قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلاً هم زخمیان دي له موږ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 3 کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو 3 کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولي خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنې لاندې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې کسو ګولی دل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دی وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته مو هدایت ورکړی ده، امرین دی اوزو ته مو ورکړی، قمندانان دی ولسوالۍ ته اختطافچی، ترورست، خائن، جنایتکار که امنیتی ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي او که جنایتکاران امنیتی ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شمالي افغان په غږ د سندر درته ورو
داس مئن تیا بچی نشا تا ویل شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس مئن تیا داچے نچا تا ویل شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان دوغت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص تو سا دوغت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص تو سا راکڑن گا خاص تو سا دوغت تصویر دے ستاپ شان لو بول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس مئن تیا داچے نچا تا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان زہر دو کی گرزی دلی دے زہر دو بلتون میں پر اگرہ کی گرزی دلی دے رگرہ کی گرزی دلی دے گورو بجانا ناچے سو پورے غم لے شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کول شون نئے پزگی کے پٹا پٹا زے کول شون
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو قومي سیالۍ د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې په کې د هغه هیواد د ټولو صوبو او همداراز د فاټا په ټیمونو سربیره د افغانستان یو لوبډله هم برخه اخلي. د دغو لوبو جوړونکي وایي له دغه کار هدف د هیواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت شروع شوی دی چې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځینې لوبغاړو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنت به تر درې ورځو پورې دوام لري. د دغه ټورنمنت د مقابلو په مهال د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحادیې یہ مشر صاحبزادہ الہادی مشال ریڈیو تویل
ٹورنامنٹ ڈیر کامیاب روان دے او خلق پا دے کے دے دلچسپی اخلی او ڈیر خون تنا اخلی او دو لوب طرف تا دی رجحان روان دے زیادی گی بل دی لوب مقصد سر زمونگا چی دے پا دی صوبہ کی پا دی ملک چی دے امن یو پیغام منگور کو چی یو خو دخل کو دا ذہن ندا خبر ہو دی چی پی خبر گی ندا دے کی فسادات تی ویش بل شدے او چی کم پنجاب یا سندھ بلوچستان کشمیر دغه رنگیل گت بابتستان د فاټی ګور د فاټی خلک بګر غری دا ټول د دې خبرې قا کی چر په خو خډیر یو پر امن زیده یو پر امن علاقه دا ډیر خسته علاقه دا ډیر خوشاله دي.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې شریک د خیبر پختونخوا ټیم یو لوبغاړي جنگیر خان خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
دا زموږ ډوم به زل چې نېشنل ټورنمنت کې موږ یې ساغشته د اوسم یو فایټ نن زموږ پته امید چې به غټو ډیر خیو ماحول دی د پوره پاکستان نه ټول مختلف ټیمونه راغلي دي. د افغانستان خو ډیر خوب مقابله دي د موږ ټیمونو سره شو
او د افغانستان یو ټیم ته هم پکې موقع ورکړ شوی دا او یو لوبغاړي رفیع الله وویل
د منفی شپته کیلو یا ماینس سکسٹی وزن کې فائټ کوم او زه د افغانستان نه راغلم. زه د افغانستان ټیم خو جنگیږم. ماشاءالله ډیر خاصه مسابقه وشوه سپیشلی د پاکستان خلکو نه ډیر خوشاله ما چې موږ د خره اغلاستو کو اول فائټ ماو کو په 15 سکندو کې منه کاوټیو کړ. ان شاء الله همداسې به مخکې رو رو زم.
د مارشل آرټ په دې لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سے سرگند کھڑل
سیمی فائنل تر رسیدنه مو ان شاء الله کوشش کوم چې په فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم. دې دا موږ ډېر زیات مهنت کړی دی او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کال بعد په خبر ته نېشنل ټورنمنت راغلی ده.
د خیبر پختونخوا د سپورتس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنت ډېره موده پس په پیښور کې را جوړ شوی دی او چې په دې ټورنمنت کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغوی به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په شپاړسم ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخہ اخلی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو پی خبر.
اور دن کو پاکستان دا حبیب بینک کرکٹ لوبڈلا پرون یک شمبا کابل تو رسیدہ. دا افغانستان دا پراختیائی کرکٹ ٹیم دا پاکستان دا حبیب بینک لا هغه سره د سه شنبه پورز د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وای دا یو ښه اقدام دی په ترڅ کې به افغانان او د کرکټ نړیوال شورا درک کی چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب وړتیا لري. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بینک ټیم کپتان وای دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه وځلیږي. په ډیره تفصیل د ابراهیم صافی په رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي حبی بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیایي لوبډلې سره 200 ورځنۍ او 100 ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په 18 راتلونکي سې شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په 100 وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي
په دغه سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 15 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته به په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین الملی ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو 20 ورځو سیالیو کې د 100 نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه لوبه وکړي. دی وایي موږ د ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډېر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدي او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالۍ به سپورتي اړیکې پیاوړي کړي. موږ هڅه کوو چې ښې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډېره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د نازی اقبال په غږ لدی سندري په کتاب سو خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی